استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. در برنامه بعدی همکارم احمد تکل را دنبال کنید. تکل صاحب محترم بفرمایید.
در زیات من نکوم سرور صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه به هم د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدر منو اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازو ته د بلنې ورکولو خبره رد کړې. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه. اجرایه رئیس پر اقتصاد وزارت غږ کړی چې د دولتي او غیر حکومتي مؤسسو ترمنځ د همکارۍ د دوام لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. د نیپال لخوا د هانګ کانګ پرونۍ ماتې افغانستان ته د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د لوبو بل پړاو ته د تلو فرصت برابر کړ. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر خپل پاکستاني سیال ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې ګډ کار وکړي. بشپړ خبرونه. د حکومت اجرایه رئیس له اقتصاد وزارت څخه غواړي چې د حکومت او غیر حکومتي مؤسسو ترمنځ د همکاریو او پرمختګونو د دوام لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. عبدالله پرون مازدیګر د بېوزلۍ د کمولو او متوازن پرمختګ لپاره د غیر حکومتي مؤسسو یا انجیوګانو د لومړي ملي کنفرانس غونډې ته په وینا کې وویل د افغانستان د خلکو د ژوند د وضعیت په ښېګڼه کې د غیر حکومتي مؤسسو ونډه ګټوره ده او ده هغه د دوام غوښتنه وکړه.
وزارت اقتصاد حتما میکانیزم را در نظر بگیرن که دوام
دار د اقتصاد وزارت حتما باید د کار د دوام په برخه کې یو میکانیزم ولري چې په پرلپسې ډول ستاسو نورو هم غږکونکو ټولنو د ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو د کارونو د پرمختګ او متقابل ژمنو په اړه معلومات ولرو. د اقتصاد وزارت وایي چې د دې کنفرانس د جوړېدو هدف د انجیوګانو ترمنځ د توازن رامنځته کول او د دوی په کارونو کې شفافیت ده. وسلوالو طالبانو د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان دی پی ای خبری آژانس ته ویلي دي چې طالبان په 15 ولایتونو کې یا په بشپړ ډول یا په ځینو برخو کې د ماښام له شپږو بجو وروسته مخابراتي سیستمونه غیر فعالوي. ویل کېږي وسلوالې ډلې په دې ډول سره غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې د دوی د ټلیفوني مکالمو له لارې د تعقیب مخه ونیسي. ښاغلي امرخیل ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان ښاغلي خان زمان امرخیل ویلی چې دا بندیز په کندوز، بغلان، غزنی، ارزګان او هلمند ولایتونو کې لګول شوی دی. د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په دوام د هانګ کانګ او نیپال د پرونۍ لوبې غیر مترقبه نتیجې افغانستان ته یو ځل بیا دا موقع برابره کړه چې د دې لوبو بل پړاو ته پر مخ ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په زیمبابوې کې د نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې له څلورو لوبو څخه درې وبایللې او یوه یې وګټله او تقریبا خپل امید یې له لاسه ورکړی و، ځکه چې که پرونۍ لوبه هانګ کانګ چې افغانستان یې مخکې مات کړی و ګټلې وای، نو افغانستان هیڅ چانس نه درلوده. د افغانستان د کرکټ بورډ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د نړیوال جام د غوراوي د لوبو راتلونکي پړاو ته د ملي لوبډلې د لارموندنې خبر تایید کړی دی. افغانستان په بی ګروپ کې و او اوس به له زیمبابوې او سکاټلند سره یو ځای د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې په نړیوال جام کې د ګډون په هیله لوبه کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې ګډ کار وکړي. د ایران خبری آژانسونو د ښاغلي ظریف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي په کار د ایران او پاکستان د دوستو ګاونډیانو په توګه د دې هیوادونو د امنیت د تضمینولو لپاره په خپلو کې پیاوړې همکاري ولري. جواد ظریف د سیاسي او سوداګرۍ یو شمیر سوداګرو د یو لوی پلاوی په مشرۍ د مارچ په یو لسمه نیټه اسلام آباد ته ورسید. هغه په پام کې لري چې د خپل دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او نورو جګپړو چارواکو سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل ویلي چې د ظریف دالیدنه د دواړو لورو ترمنځ د منظمو سیاسي لیدنو کتنو یوه برخه ده. جاپان او جنوبی کوریا موافقه کړې چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د توغندوی ازموینو د مخنیوي په مقصد پر پیونګیانګ فشارونو ته دوام ورکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کونو پرون په توکیو کې د جنوبی کوریا د ملي استخباراتو د ادارې له مشر سو هون سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې. د دې لپاره چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او توغندوی ازموینو د لمنځوړو هدف ته ورسیږو، سو او ما موافقه وکړه چې پر شمالي کوریا حد اکثر فشارونو ته دوام ورکړو. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې له متحدو ایالاتو سره هم ورته موافقه کړې ده. او له نیپال څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په پلازمینه کاتمندو کې د یو مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 940 کسان مړه شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د دې پیښې ټپیان روغتونونو ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي حالت خراب ښودل شوی. د الوتکه چې 18 مسافر او 4 عمله پکې وو پرون د کاتمندو په نړیوال هوایي ډګر کې د کیناستو پر مهال ولوېده او اورې واخیست. د دې پیښې له کبله د کاتمندو هوایي ډګر بند شوی او الوتنې یا ځنډیدلې یا نورو هوایي ډګرونو ته راجې شوې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي. دا پروګرام په څو شیبو کې راځي، منتظر اوسئ. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازو ته د بلنې ورکول رد کړي دي. له دې مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هیواد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې د طالبانو د ګډون احتمال کم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې د تاشکند په غونډه کې نه افغان حکومت او نه ازبک چارواکو طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړې. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي د تاشکند په غونډه کې د طالبانو لپاره د ګډون ځای نسته. دغه نړیواله غونډه د مارچ په 16 او 18 نیټه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وویل د تاشکند غونډې ته یوازې د سیمې او نړۍ ډیپلوماتان نور بلل سوي دي او ټاکل سوی هغوی د افغانستان د سولې خبرو پر څرنګوالي او میکانیزم بحث وکړي. دوی په دې غونډه کې لدې کبله چې له بیلابیلو هیوادونو څخه یوازې لوړ پوړي دولتي چارواکي ګډون کوي، نو د طالبانو ګډون په پام کې نه و. تر دې وړاندې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوې اعلامې کې وویل چې ډیر احتمال شته چې طالبان د تاشکند په غونډه کې ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د دې غونډې لومړۍ ورځ به د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو له لوري پرانستل سي. د احمد شکیب مستغنی په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې قربانه دي، نور د پاکستان، ایران، ترکمنستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیې، چین، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان، ترکیه، بریتانیا، جرمني، امریکا، ملګرو ملتونو او د اروپای ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماټان د تاشکند په غونډه کې ګډون کوي. افغانستان او ازبکستان 180 کیلومتر ګډه پوله لري چې د افغانستان په شمال کې د امو رودې سره بیلوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او واشنگټن اړیکې اوس بدلې سوي دي او د تیر پرتله د پام وړ نږدې والی پکښې راغلی دی. حکمت خلیل کرزی زیاته کړه چې دغه اړیکې په څو برخو کې هم د افغانستان او هم د ازبکستان لپاره اړینې دي.
په افغانستان لپاره یو ډېره ښه وسیله سوله، زموږ لپاره خصوصا د تجارت او د ترانزیت لپاره یو بهترین وسیله ده. د ازبکستان د طرفه څه اوس موږ کولای شو چې قزاقستان ته، موږ کولای شو چې چین ته، موږ کولای شو چې روسیې سره تجارت وکړو.
د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو اهمیت ته په پام سره او د تاشکند غونډې په درشل کې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. دغه ډله غواړي له امریکا سره خبرې وکړي، ځکه تېره اونۍ یې په ښکاره وویل چې غواړي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو له حضور پرته له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. تمه کېږي د تاشکند غونډې ګډونوال د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو غوښتنه بیا مطرح کړي. هغه څه چې تر دې وړاندې هم مطرح شوی خو د طالبانو له لوري نه د منل شوی او همداسې بې نتیجې پاتې شوی ده.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم بلنه درکوم چې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حملو ته کتلي دي. د دوشنبه په ورځ طالبانو د فرا ولایت پر اناردره ولسوالۍ برید وکړ او دا ولسوالۍ شاوخوا د یو ساعت لپاره ونیوله. وروسته افغان هوایی او ځکني ځواکونو په سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې ولسوالۍ بیرته ترلاسه کړه. خو په حمله کې د دې ولسوالۍ امنیه قومندان په ګډون و سرتیر وجل سول. په عملیاتو کې د شپږ پنځوس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې طالبانو په وروستیو کلونو کې مځکې لاندې کړې دي، افغان حکومت له ډېره وخته د فرا د امنیت په اړه اندېښنه لرله. دا ولایت له ډېرې مودې راهیسې د سقوط پر څنډه ولاړ و، ځکه سختریزې څو ځلې توانېدلې د ولایت مرکز ته په ننوتلو بریالۍ سي. مقاله د امریکا دفاع وزارت لخوا د افغانستان د بیا رغونې د څار ادارې د راپور یادونه کوي چې سختریزې د افغانستان له 412 څخه 3% په خپلواک کې لري او پر 40% نورو یې حملې روانې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم یو مقاله خپره کړې ده. دا مقاله د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي لیکلې ده. ولسمشر غنی د فبروري میاشتې په 28 نیټه طالبانو ته له قید او شرطه پرته د سولې وړاندیز وکړ. ولسمشر غنی د کابل پروسې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه. د طرحې له مخې به اوربند ټینګیږي او د طالبانو بندیان به خوشي کیږي. د طالبانو نومونه به د نړیوال له تور لیسته لیرې کیږي او هغوی چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي امنیتي تدابیر به ورته نیول کیږي. د اړتیا په صورت کې به د افغانستان پر اساسي قانون بیا کتنه وسي. پخوانی جنګیالي او کډوال به بیرته په ټولنه کې جذبیږي او کار به ورکول کیږي. طالبان به هم د افغانستان دولت په رسمیت پیژني او د قانون واکمنۍ ته به درناوی کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې ښاغلي کرزي لیکلي چې د ولسمشر غنی له خوا د سولې بهیر ته د طالبانو بلنه ورسته له هغه و چې په دې اړه څو میاشتې ملي اجماع وسوه. مقاله لیکي چې د سولې بلنه په دې معنا ده چې ټول افغانان یو برابر دي او افغانان حق لري په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. ښاغلي کرزي لیکلي موږ په دې باور یو چې له دې سره به طالبان یو فرصت ولري چې د یو منظم سیاسي ګوند په توګه سر راټول سي، د سیاسي ځواک په توګه له سوله ییزې لارې د سیاسي پروسې برخه سي. ښاغلي کرزي لیکلي چې افغان حکومت د طالبانو د اساسي غوښتنو او اندېښنو په اړه کار کولو ته ژمن دی.
اوس هم قدر منوریدونکو، ستاسو پیغامونه چې ازادۍ رادیو ته مو را استولې دي خبرو را سره اوسئ. په دې پسې د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي. ستاسو له پیغامونو
نورو د مو دغه مسکل لرو دغه میمن ولسوالي د خلک راغواړي د پاکستان سره پولیسي کوم دا خبرې کوي چې مازال جراوال خپل ملک جراورستیږي. څنګه خبرې کوي بلبل څنګه خبرې کوي دا خلک چې ځینې جراغواړي دلته په خلکو باندې سرایونه لري، خلک باري په دولتي ځمکه باندې کړي دي پرېږدي. او کوم مشران اوس پرېږدي چې ځي ورغلي پیغام ته والي ته ورغلي رئیس ته ورغلي د کابل تلل دي نه مني. بل دافته فلا کټولي په نو نه نه کوي فرانی دا اعلان ته ورکه چې واوري د مخلوق پر ځای شي او دا ولوس چې بیا سره ستګي دي حکومت سره د میوند ولسوالۍ سره. والسلام مخلص
زدا المن ولایت د لشکرګاه څخه تاسو ته دا پیغام ترېږدم. موږ د المن والي صاحب حیات الله حیات څخه او د مسلمانو څخه ډیر غټه منندوی کوو، ځکه چې موږ دلته کم ماجر وو یا د نور ولسوالۍ څخه دلته راغلي وو. ولایت ازمه سره مرسته کړې ده، ډیره ډیره مننه کوم. نیوې کړې دي دا ټول عمر په حکومت باندې خلک نیوکی کوي، دا نیوکی چې کوي نو باید هغه یو شګړه هم بیان کړي. شګړې هم لري، دا شګړو ته چې فکر کوو نو هغه نیوکو ته چې فکر کوو شګړې هم باید په لاس کښې ولغو، چې دغه شګړه هم وسوله، دا پرمختګ هم وسو. نو بلنه ستاسو د ازادي راډیو اورېدونکو او قدرمنو همکارانو ته سلامونه وایم. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننې غني په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب په ټوله پښتنه مینا ستاسي هرکلای کوم. د مجلې نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. د منګوټي سره بدګو د تتمال کان چپ مال دلوي دوم دیل تمال کان چپ مال. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني وه چې مو کله کله لاس اچوو، راځه هغه عادت مې اوس قسم په خدای پریښی دی.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم واورئ.
له سترګو مې بېواره اوښکې را روانې شوې، اوښکې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال اخلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یوه مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل، ای ګرانه نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دو سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دی. ژوند لکه درد سن فنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل. په پیل کې له ناجیې ساپۍ د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
لسو زرو تنو ځوانانو ته د وړیا یا په مناسب تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شوه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له خصوصي موسسو سره د همکارۍ قراردادونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې په 1990 لمریز کال کې 100,000 تنو ته د وړیا او په سلو کې له 40 څخه تر 60 پورې تخفیف سره د زده کړې زمینه برابره شي. د ځوانانو د چارو معینیت دغه قراردادونه په کابل کې له 30 تحصیلي او تعلیمي بنسټونو سره لاسلیک کړي چې ځوانان کولی شي د ځوانانو د چارو معینیت ته په مراجعې سره له دغو امکاناتو څخه ګټه واخلي. بیرته ښوونځي ته ستانه شوې په نامه کمپاین پیل شو. یاد کمپاین چې پیل یې له ننګرهار ولایت څخه وشو، موخه یې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د کلتوري او فرهنګي خنډونو پر وړاندې مبارزه ده. د دغه کمپاین مسؤول سلیمان خپلواک وایي چې د یو ځانګړي پلان له مخې به کلیو بانډو ته ځي او بیرته ښوونځي ته ستانه شوې کمپاین به کوي. دی زیاتوي چې د دغه کمپاین په جریان کې به یو شمېر ماشومانو ته کتابونه او کتابچې هم ورکوي. او په کابل کې د دوو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. زمون همکار همایون هیواد د غونډې ته ورغلی و، نور د هغه په ریپورت کې.
دا دو کتابونو ډیوډ جونز او اشر مخکتنه وشوه. تیرونی په کابل کې د ډیوډ جونز ناول او اشر د کیسو ټولګې د مخکتنه غونډه یو شمېر فرهنګیانو او د قلم خوندانو وکړه. دا ډیوډ جونز ناول نصیر احمد احمدی په پښتو ژبه لیکلی او الهی آریان دری تژباړلی. اشر چې دا کیسو ټولګه ده عبدالواحد رفیع د نصیر احمد احمدی لنډې کیسې دری ته او نصیر احمد احمدی د عبدالواحد رفیع دری کیسې پښتو ته ژباړلې دي. لیکوال او کره کتونکی استاد نجیب منلی وایي د تاریخي ناولونو سابقه په پښتو کې ډېره کمه تر سترګو کیږي، خو د ډیوډ جونز ناول یو له مهمو تاریخي ناولونو څخه دی چې ژباړه یې دری ژبې ته یو ګټور کار دی. دی وایي که څه هم دا ډول ژباړې ستونزمنې او له ستونزو خالي نه دي، خو د دو فرهنګونو د نږدې کېدا لپاره دا ډول ژباړې اړینې دي.
یو هغه څه چې مونږ ګورو، یو هغه څه چې مونږ اورو، یو هغه څه چې مونږ په پویګو، مګر هغه څه چې مونږ احساسو د یو ځنه بل ځای ته انتقالول په خپل په یو ژبه کې ناممکن کار دی. بیا د یوې ژبې نه بلې ژبې ته وړل یې تر هغې هم سختېږي. د ژباړن وظیفه دا ده چې د دې جزیرو ترمنځ پلونه جوړ کړي، او طبعا په پله باندې اوختل راوختل سړی ډېر محدود وي، نش کولای چې واقعیتونه لکه څنګه چې دی هغه انتقال.
لیکوال ډاکټر محب سغم بیا وایي چې په خوا د دریا او پښتو ژبې د فرهنګیانو ترمنځ ډېرې نږدې ناستې او اړیکې موجودې وې، خو په دې وروستیو کې دا اړیکې یو څه تتې شوې دي.
احمدي صاحب د پښتو ژبې په بهترینو لیکوالو کې او رفیع صاحب د دری ژبې په بهترینو لیکوالو کې حساب دی، خو دوی یو بل سره نه پیژندل، زموږ د وساتات په وجه سره معرفي شول. نو هلته مو دغه پیشنهاد وکړو چې راځئ تاسې یو د بل کیسې سره وژباړئ، دا به چاپ کړو، دا به یوه پیلامه شي. نو هدف همدا و چې د دری او پښتو ژبې د لیکوالو او فرهنګیانو ترمنځ دغه مصنوعي واټن باید له منځه یوسو، او که له منځه نه ځي اقلا رقم خو یې کړو.
دا ډاکټر سغم په خبره کې چې نور لیکوال له دری څخه پښتو ته او له پښتو څخه دری ژبې ته ژباړه وکړي، نو د فرهنګونو د نږدې کېدو ترڅنګ به د دوی ترمنځ اړیکې لا غښتلې شي. د ډیوډ جونز ناول لیکوال نصیر احمد احمدی بیا وایي که څه هم دا ډول ژباړې به ژبنۍ ستونزې ولري، خو لویه ښېګڼه یې د پښتو او دری ادبیاتو د نږدې کېدو بنسټ دی.
ډېر دوستان فرضاً هغوی چې پښتو کې یو څه لیکي هغه دری ژبې ورونه خواني نه دي ورخبر، یا برعکس، نو که داسې ګامونه پې پورته سي دا به دغه ادبیات سره نږدې کړي، دغه دغه خلک، دغه لیکوالان. ګوره دغه دا یوه جلسه، یوه جلسه دې باعث ولا اوس دلته ډېر دوستان ما تر دې مخکې نه وو لیدلي، خو د دې وروسته هم سره وپېژندل.
دا یادونې ده چې د ډیوډ جونز ناول دری ژباړه د ختیځ بیارغونې موسسې یا کور او اشر د ګویتا انسټیټیوټ لخوا د چاپ په ګاڼه سنبال شوي دي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او که لنډی وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متره وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبیعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنې راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیاي په هغه ابخور باندې وبکی، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شځي وو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولي خالی وو دا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نامنه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي
په تاریخي قدامت له مخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پرې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یار غږ کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینې. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو او په اصطلاح کې د دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډیره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړی دی.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام د غذای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې دزم حتما ځم، ځکه چې هلته انجونې راټولیږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او بانی مې بیا کور ته ډیر نه امیدې لم درولې.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو زکه خو حنان بارګزوي پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکه ضرورت د هنر جاج په دې برخه کې د ټولن پوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز مو گاوریدون کې پوه شي چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا د ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډ کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب خ کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشر، هغه موي چې ادبیات پرتل کرکتن هیڅ دی. نو زه همدا پوښتنه له تاسې کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کرکتونکی چې دی یعنی هغه صرف کرکتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلری. نو بیا بدای کرکتون کی یعنی دا کرکتون کی په یو معنا یو سکالر وی، یو عالم وی، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه، هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا غو جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیات لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلی کنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسې یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې مایه برابر سره کوي یا خامیانې برابر سره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه د هغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسېره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
کره کرکتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کرکتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره یې برابروي. او باقاعده مثلا یو کرکتونکی که نه وایي څه شي وایي جیک آف آل ټریډ بټ ماسټر آف نن، ډېر لیکوال دارنګوي که نه چې هغه په شعر هم لیکي، هغه افسانه هم لیکي، هغه ناول هم لیکي، هغه ډرامه هم لیکي. داسې لیکوالو کې ډېر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي، مثلا لکه قلندر مومن چې پیدا کړی دی که نه، هغه یو ښه نقاد هم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانه نگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي که نه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشې لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایه، د دغه به کوټلي مطالعه کوې، بیا به تا ته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله، او څه نوم یې دی، چیخوف څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي.
غواړم آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
زده؟ صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دی، مثلا صرف خوشحال خان خټک به راواخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. دا هغه د تورې د توپک، دا هغه د ننګ او جنگ، او دا هغه مطلب دا باغیانه شاعري که نه، دا یې رابرسېره کړې ده. او خوشحال لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی،
یو جنگیالی شاعر،
او یو جنگیالی شاعر، او یو ننګیالی شاعر که نه. زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډېر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما د هغه دسترنامه ویله، زه دومره یعنی حیران کمه که نه چې ما وې دا څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زین او فتین سړی و
او چې په دسترنامې کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه.
زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده، زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي، نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه، زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کې شته، زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی، هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي، او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه. د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس رابرسیره کوي او مجلې کې یې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي، تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتابه سره نږدې نه شي، کوټلي مطالعه ونه کړي، یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی څه هم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګورې؟
یعنی یو خبر درته وکړم وروره، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې، دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دې ولیکم. دیموکراسۍ په راتګ سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجه به یې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
هو، زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې دده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې، ده بیا ماته وي
چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهیږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندوینې کړې وه شعر شروع ما خو په هغه سویانو شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا مو دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي او شعر را نوري په زور باندې او شعر را باندې لیکي یو څه الهام راته کیږي. مغه درسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړی او تر اوسه پورې هغه ماته ګوټي لیکم.
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او وایي چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا به پکې کاروم چې همدې هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو دوستانو توصیه لارښوونه راته دوي چې لږ هغه وکړې د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکمه دغه شعر مې هیڅ عصري نه شولو هماغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کنی وي دغه قدرته یم چې د دې مونږ د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کدي په خوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شول.
شعر د سادګۍ خبره دې وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو. ته د هدف د دغه د عصري والي او د ساده والي نه څه ده؟
او ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي ده پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلې او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کیږي.
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ویم چا لپاره مې چې خپل او هم پر دې پرې خې دې اغه لما سره اوس مړې او ژوندې پرې خې دې او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم امداسې خیم ما خیرازه په سرلې پرې خې دې او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه عمر ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې می زړګې پری خېده او اغاز وانی و چې مو کله کله لاس چو رازه غا عادت می اوس قسم په خوده پری خېده او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خېده او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خېده.
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده؟
مننه همدغه تشویق تر اوسه همدغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خو درته وي زما برخه بیله ده کمه چې لرنی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل پل کې کړي دي او کاش کې ما ادبيات لوستلی وي او زبوه دي برخه یو شاګرد پاتې شوی وي او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دي څومره شیرونه لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه؟
او یو شیری ټولګه می دي باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلی ما د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د هغه د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب می لیکلې ده سنور او غمی دا افغانستان معاصر تاریخ ملي کله دي نو د دې سره پسند کې مایکزه د س یو غر ارمخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دي کني مزلو چې د افغانستانو دغه د ټول تاریخونه کې چیرته وتوانی کم زید شیر په جبر چاو کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کې چیرته د شیر په جبر ورته وری کړ شي کبه زده کی
او د شیر جبر خلک آسان
لګه آسان وي دي زنو خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کال بیا کال وړاندې شوی شاعری ده نو دا چې یو هڅه مې شروع کړی کا ور باندې وتوانی استاد
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په نننی پانه کې وګمه جبار خیل لنډه کیسه چې دا ژاړی ز ژاړم در اوروي
زرپانه چې دا ژاړی ز ژاړم سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي د اسمان زړه هم ډک ډک کیده خلا بطری یو یا څو څاڅکي د زمکی بلور نو راتوي شي ویچی په کوڅه کې یو شور ما شور شو یو داسې شور چې ما په خپل کوڅه کې په ټول عمر هم نه ولیدلې هر چا سرونه سندل ټول خلک داسې وو تابه ویل چې ګونګیان وی ایوازي سرونه یې سندل پلار مې لری ولید چې هغه هم سر سند د کور په لوري روان وو زه هم د پټه یو بلور روان شوم ترڅو زه هم ځان پوکړم للری می په یو دی را کې وکتل ډیر خلک راټول شي بي وو ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړه ورغلم د خلکو یو دایره جوړه وا په ماینسکی یو خزانه ناستو د خزي په مخ کې یو ماشوم هم پروت وو ماشوم زما په فکر چی ودو خو خزي جړل ټول خلکو ته یې خیری کولی داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه وو چې ترې کړي یې وای ټولو ټیټ سرونه اچولي وو یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی وو دا د انسانانو انصاف دی دا انسانان نه دي دا د ځناور نه هم بدتر دي از ما زړه هم دغه وخت د زغم لپړی ولوید زه هم د نورو په څیر څلګو واخستم لسترګو می بیواره اوه کی را روان شوی اوه کی می پاک کړی لکه زینه می وپوښتل تروري څه خبره ده خزه سلګو ونیولا دا سیډو بشوا لکه ما شوم چې په ژړا کې ډوبشي خ په زوره زوره یې وژړل په ژړا کې راته وویل کزه درته پوره خبره وکړم کزړه دې د غوخي وی نو ته به هم د هر څه پریک دی او لما سره په وشاړې او کستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بعد مرغه په څیر وی نو بیا ما ژړه بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه ما پریک دی چې خ په زوره زوره وشاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپل ژړه رغبر کړی چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو نه ترسو انسانانو ته وکړم پریک دی چې زما چغې ظالمانو واوري چاچې زما زوی زما په غیږه کې بی پلار کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوه کو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بی وسۍ پیغورونه راکمي ګوره زه یو پښتنه یم ځان راته په ژړا ډیر بد ښکاري خو زه نه ژاړم ما نه دي ژړلې تر اوسه خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې ما هم نشو کولای چې خپل ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم دا خپل ځان راته د دې خزي په مخ کې یو مجرم ښکار شو کله چې خزي د خوا او شا خلکو دا بیواره اوه کې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه نه زه لیونۍ یم او نه بل څه اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی مانه یې د کور کرایه غوښته له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو د کوره راووتم کور مې ورته پریښود د ژمی خشپمی په دې ډیر کې تیر کړه. دې ما شومې لمانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وي ور مې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې او زه هم وږی شوی وم. ډیر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دې د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګرې نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته. نو ځکه چې لور مې ژړل، ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم، که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي، زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننې برخه کې مو د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربنی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مألوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل زین نعمت الله تاثری کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو. تیخته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالې په دې شرحه لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تر له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړلې. که یون یون دی مخ کې بیلتون دی، لکسی غرڅخه زی خرخبون دی، کورور ورورا خرخبون رورا، ته چې بیلتون کړي زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیله تورې کرغیله همزولې پاتې زی څه برغیله، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نه کړي زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بیلتون یې ور دی ځان پسوځيږي.
د ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګي یادولې شو. د شعریت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی وریښمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مینه د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسي وویل، ما ورته داسي وویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغم. مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وویل، دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې او نه من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې له من هر څه هېر دي، ماته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، ما هیرول شي ته زما آواز بهیر کړي، زما انداز بهیر کړي، اول غاز بهیر کړي. ما ورته داسې وویل، په دې سوچ نه کوم، په دې سوچ نه کوم، او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندون همدا وروستۍ ورځ ده. هغې وی اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سین فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دوه سترګو کې. هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ هغې ویل اے گرانا، دا ویره څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل، کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه، هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه. ما ورته داسې وویل، له سترګو لرې به شي خو له زړه به چیرې درومې؟ هغې ویل یه محبوبه، هغې ویل یه محبوبه، موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل، روح او بدن یو ځای وي، او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله، هغې خندا وکړله، او ویل یې یه شاعره، عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل، د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے گرانا، دا ته شعر ولې لیکې، ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل، دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکمه، خدا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره، هغې ویل یه فنکاره، د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شو.
آج کیوں آنکھ بھر آئی آج کیوں تیری یاد آئی تیری
آزادی ریڈیو پو فیسبوک کے facebook.com/آزادی ریڈیو